السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنه نور یاس نوري هرکلای کوم. نن سه‌شنبه د 1402 هجری لمریز کال د کب یهود میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د مارچ 12 ده. مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کوو. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر باروایی په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. حیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل:
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشری ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلله چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښیلي، یووالي او صله رحمي کار واخلي او د بېوسو او بېوزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي. خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هند او سک کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواده وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک حسابیانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه د رویټرز خبري آژانس دې پوښتنې په ځواب کې چې د کاتولیکانو د مشر د څرګندونو اړه د څوي وویل که دوی یو باثبات او سوله ییز حل غواړي د هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوي جوړ شوي ولسوالۍ کالباد اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکون او گند دا لختی تا ورزه دی سر لختی دکیگی او دا باران پا وقت کشیده دا وبوخ و نور لاره نی بس سرک ترازی.
پا خوست که ورزشکاران میاری او منظم و سپورتی میدانونو کمخت دا خپلو سپورتی فعالیتونو پا ورانده لوی خند بوله.
کچیر کې په خوست کې د سیمیاري میدانونو جوړ شي ان شاء الله زو باوریم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي.
د
ازادي راډیو خبري ټولګه. ازادي راډیو او راز د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د خبرې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیری کرن ډیکر په خپل اکس پانه انکه کړه د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې سکال شپکسوا و 50 میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپس خراب شي. نو تفصیل د سفیر اسلامي زی پرپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دفتر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. دغه ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 30 میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستی رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاړه د ښنه خولې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالی څیړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 30 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره دبليو اف پی په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دبليو اف پی وایي تېر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي با نفوذ خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لالوخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالفه وسله والا ډله وایي په روژه کې بریدونه ځنډوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خپرولو سره د بریدونو ادعاوې کوي، پرون دوشنبه د یوه بیان په خپرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ته ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانونو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو ادعاوې کړي چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي ولستانې زینه.
د افغانستان آزادی جبهه چې د پخوانی اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا لخوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اوربند کوي، خو خبرداری یې ورکړی چې هر ډول پارونکي اقدامات به ځواب کړي. دې جبهې په خپله اعلامیه کې ویلي تر هغو چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنګرونو، غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښ نه وي پېښ شوی، د دې جبهې جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو له د آزادۍ جبهې لخوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د دې یا ورته نورو خالف ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د آزادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نه ترسراوي تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهیه مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسته هدف وګرځول شو او په کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. آزادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو دا ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. آزادی جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسله والو ډلو ده چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د آزادی جبهې د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وروستي درې میاشتني راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې آزادی جبهې څلېرشت تایید شوې حملې ترسره کړي، خو ښاغلی ګوتریش ویلي له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسله والو ډلو دوی ته کوم ځمکنی ګواښ نه دی پېښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللي، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د آزادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسله وال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سمی سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت هغو یوټیوب چینلونو ته اجازه ورکوي چې د دوی د حکومت په ګټه تبلیغات کوي. دغه راز په دې راپور کې ویل شوی دی چې یوټیوب چینلونو ته دغه راز ویل شوی چې د طالبانو له رسمي قوانینو باید سرغړونه ونه کړي، کنه جوازونه به لغوه شي. نور جزئیات د سنا کاکل په راپور کې.
واشنگتن پوسټ په خپل نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړ، لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیز لرونکو او ویډیوي ویبلاګ لیکونکو یو رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انځور او د خوښي وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولای شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1990 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپلې بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه له نویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیونی او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کار یې د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي، او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوي او پوښتل شوي دي. یو شمیر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي چې کله ناکله اړ کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
وخت یک شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي اتاده
که څوک په رسانه کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کېږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو او ستونزو له امله یې افغانستان پریښود او په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت له خبرو داسې پوهیدل کېده چې خځې فعالیت ونه لري. دویم هغه څه چې دوی خوښیږي دا دی چې باید د دوی خوالی ډیر یاد شي او باید د طالبانو حکومت د هغوی د قوانینو او پالیسیو بد څوک ونه وایي.
خو یو شمېر خبریالان په دې باور دي چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالي او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې یو آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل د خبریالي په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالي ارزښت زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه های اجتماعی
نوی رسانه و درسانه و دکار کون که و دو تونیز و رسانه و دکار کون که توپیر یه داده چی دو دوی دکار محور دیره پر تفریح سوژو ده خود دوی پر تولونیز و سوژو کار کوی تکار دست ده چی تاسی یو دست کستا کیمیوی وصله ورکره چی لحیت خم خبر نوی پیاو گوره چی سی کوی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیمی خواد دالی دل کیگی چه طالبان پا افغانستان دنن خبریالان و رسنه محدودی کردی او لبل خواهی زین کسانو تا دست یو فرصت چم تو کرده چه دی هغوی یعنی طالبانو بخواه غیر مسلکی پروگرامونا تولیدوی چه دی جورنالیستیک و اصول و سرسمون نلری او داری را دی اندخنی ورده.
کسان پا افغانستان که دی یوتیوب چینلونو کرش میره نده معلومه. خود طالبانو لبیا وکمنی او درسنیو له محدودیت سره سم په افغانستان کې لسکونو یوټیوب چینلونو فعالیتونه پیل کړي. د طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو تر دې مخکې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړی و چې له دې وروسته به هغو کسانو ته جوازونه ورکوي چې د ژورنالیزم په څانګه کې تجربه او زده کړې ولري او باید د دریو اصولو ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو داسې ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
له خبرونو ورآخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت کوي. کلباد د کندوز یوه له درې ولسوالیو څخه ده چې تشکیل یې په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منظور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډېری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان سا ورکوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی ازادۍ روډې ته وویل:
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته، هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته ابادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کرنه کېږي دغه په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هېڅ څوک غږم څوک نه اوري. چې داسې کلبات ته ځو ماشې ډېره لاره ده، که دلته راځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشې موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباده شي، کرام ارزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، ګرده سره دا موټر راشي کنه کپیر دی، موږ دغه سړک باید جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعت او په درې ساعت کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. څلوېښت کلن ګلاغا چې له لس کلونو راهیسې د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مشکل زیات درم، تمام ورځ جامپین مې درم، تمام ورځ کرایې مې ورې مې غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو، هر پیره چې وهو د کرایې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرایه هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنویو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټیوال د خپلو هټیو خالي پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپیریال ککړ کیږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي، چې په عام ورځو او په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لښتیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د شکورونو والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي، د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی، نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل، نو ډیر ستونزې سره مخې.
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی ام چې دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري، نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک سره ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلي بند شي سرکونو بروانې وي او د خاروالی کارکونکي په همدې ککړو اوبو کې لګیوي او د ویالو خلاصولو کوښښ کوي. د یادو کسانو په وینا که چیرته کثافات د خاروالۍ لخوا په ایښودل شوو کثافت دانو کې واچول شي نو له یوې خوا به خار پاک ساتل شوی وي او له بل لورې به ویالې نه بندیږي. دغه شمیر کسان له خاروالۍ غواړي چې باید د خار پاک ساتلو په اړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټاکي چې ورسره د ښاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو د بندېدو مخه ونیول شي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین هم د غستون زمانی خوای د اصنافو اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته یې عامه پوهونه کړې. د یادې ښاروالۍ یو تن مسؤول بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ښار د اصنافو سره، هټیوالو سره، همداشان د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مو غوښتي دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو همداشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
ښاغلي مراد راته وویل هټیوالو ته یې ویلي چې د خپلو دوکانونو مخو ته دې کوچنۍ کثافت دانې کېږدي.
باید هر دوکان مخې ته یو ډول وړې کثافت دانې یا باطله دانې ولګوي کېږدي تر څو ښار کې خلک تېرېږي یا خپل همدغه دوکاندار چې کله د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات هلته موجود وي هغه په دغه وړه باطله دانې کې واچوي او هغه بیا تر عمومي کثافت دانې ورسوي تر څو ښاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کړي. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره عملي کړې ده، اما ځینې نورو ساحو کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې ده چې باطله دانې نه برابرې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې د ښاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو له بندېدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډیری ښارونه له یادې ستونې سره مخ دي. خلکو او ښاروالیو ته پکار دي چې د ښارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په موخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نوراجان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړي. نور حالې د نجیب الله الخیل پر راپور کې.
په خوست کې د ښار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل:
که چیرې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، انشاءالله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مونږ لوبېږي. ځکه داسې میدان مونږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي. ځکه دلته خو فکر دی هر وخت لپاره د خوست موسم هم داسې دی چې هر وخت لپاره برونی وي، مثال لمر وي، زیات وي، دا سرپوخ میدانونه جمع نظمونه مونږ نه لرو په خوست کې.
په خوست کې د لوبو مینوال وایي په خوا به تر ډېره پښتنو خپل خدمتګاران نژوند وروسته ستایل، خو اوس د لا نورې هڅونې په موخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي:
مونږ د دغه هدف دا و چې مونږ باید ټول کادرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټوري بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې دا ده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو په هر لیرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.